سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې دي. خبري مجلې ته مو زه فرید سیال د تایرو شاند تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم. مجله به په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړه چې پکې راغلي نړیواله ټولنې د طالبانو له حکومت سره د تعامل او د ښځو او نجونو پر حقونو د محدودیتونو په ګډون د پراتو ستونزو د ارزونې لپاره لاس په کار شي. په پریکړه لیک کې تر ټولو مهمه ستونزه د طالبانو له لوري د نجونو او ښځو د تعلیم او کار مسله یاده شوې ده. توریزم او د افغانستان اقتصادي او بشري خراب وضعیت هم پکې اشاره شوې ده. دا پریکړه لیک د جاپان او متحده عربي اماراتو له لوري د پنځبه پورز وړاندې شو. په دې پریکړه لیک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونی ګوتریش څخه غوښتل شوې چې د افغانستان د وضعیت د ارزونې لپاره یو خپلواک پلاوی وټاکي څو خپل راپور امنیت شورا ته د نومبر تر 18 مخکې وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وای مرستندوی ادارې په 2023 کال کې د میلیونونو افغانانو لپاره د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکوي. دغه ادارې نن سهار په یو ټویټ کې لیکلي نړیواله ټولنه باید په اوسنی وخت کې د خلکو ترڅنګ ودرېږي او نه د پرېږدي چې وضعیت نور هم خراب شي. ملګرو ملتونو ویلي روان کال په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28 میلیونه او 3 لکو ته ورسیږي. نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې ویلي افغانستان لا هم په نړۍ کې د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دی او 3 میلیونه او 2 لکه ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونه کم دي په خوارځواکۍ اخته دي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي راستنیدونکي افغانان تر ټولو زیانګالی ډلې دي. دغه سازمان پرون په یو ټویټ کې ویلي د دوی ډلو په 13 فبروري میاشت کې د ننګرهار په تورخم کې 440 کورنیو ته نقدي او طبي مرستې برابرې کړې دي او د کور د اړتیا وړ لوازم هم ورکړې دي. د کډوالو نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې د روان کال د فبروري له 12 تر 15 پورې 2022 بې اسناد افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. پارستیو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي او حتی د اسنادو لرونکو افغانانو د نیولو خبرونه هم خپاره شوې دي. یو خپلواک نړیوال تحقیقاتي کمیسیون چې ملګری ملتونه یې ملاتړ کوي وایي چې روسیې ته باندې یو کال مخکې پر اوکراین د غیر موجه یرغل له پایله له بشري حقونو او نړیوالو بشري نورمونو پر اخې سرغړونې کړې دي. دغه کمیسیون پرون پنځشنبه په راپور کې ویل په دغه سرغړونو کې په لوی لاس د ملکیانو وژنې، شکنجه، غیر قانوني زندانی کول، تجاوز او د جنسي زورونې نورې بڼې د غراز ادا مسکو تر ولکې لاندې سیمو څخه روسیې ته د ماشومانو اجباري اخراج شامل دی. د کمیسیون په وینا ممکن د اوکراین د انرژي پر بنسټونو د روسیې د پراخو حملو څپه د بشریت پر ضد جنایت وګڼل شي او باید نورې څړنې هم ورباندې وشي. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډله پرون د پاکستان په وړاندې د روانو مسابقو لپاره د چمتووالي تمرینات وکړل. ټاکل شوی په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونو 3 شل اووري یا T20 نړیوالې مسابقې وکړي. لومړۍ مسابقه به روانه جمعه دویمه د مارچ پر 6 او دریمه د مارچ په 8 وشي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې مجله کې درته دا مطالب لرو. د اسلامي همکاریو سازمان د دینی عالمانو یو بل پلاوی افغانستان ته راځي. بلخوا بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غوښتنه کړې چې د افغانستان د اوسنیو ستونزو په اړه د یو کره ارزونه وشوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په اړه پرون ناسته درلوده. په جنیوا کې بیا د افغانستان د دایمي استازولۍ یو چارواکي طالبان تورن کړي دي چې د بشري مرستو پر سوالو کې لاسوهنه کوي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم یو لوبغاړی ادعا کوي چې د فدراسیون د نن کړي دي سبب شي چې د دوی په نوم نور کسان له افغانستان څخه بهر ته انتقال شي.
مونږ 5 میاشتې د کابل په یو هوټل کې تیرې کړې. مونږ ته د شهاب لخوا ویل کېدل چې تاسو 1 ساعت وروسته پرواز لرئ، 1 میاشت وروسته پرواز لرئ، 10 ورځې وروسته پرواز لرئ، خو مونږ پاتې شو.
په دې اړه چې دغه فوټبالران ولې په افغانستان کې پاتې دي وروسته به درته په جزئیاتو راپور ولرو. په نړیوالو مسایلو کې بیا د چین ولسمشر روانه دوشنبه روسیې ته سفر کوي. دا چې د چین د ولسمشر دا سفر په څه معنی دی په دې اړه به هم درته راپور ولرو. او د سپورت له ډګره مو په دې خبر کړو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لوبي کله پیلېږي. پر مطلب هم درته لرو. ملتیا مغواړه
در خوشحالی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیام ستړي مشه. د اسلامي همکاري او سازمان د دینی عالمانو بل پلاوي افغانستان ته لګي. د سازمان عمومي منشي پرون د خبره کړې ده. امید زهر مل سره پاسټډو کې مل شوی زهر مل صاحب ستړي مشه که تاسو راته د دې سازمان د منشي د خبرو جزئیات را سره شریک کړئ چې دوی په خپل خبرو کې نور د افغانستان په اړه او د دې پلاوي په اړه څه ویلي دي.
پرون په موریتانیا کې چې په سویلي افریقا په افریقا کې یو هیواد دی د اسلامي همکارۍ د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا نه څلوېښتم غونډه وه. هلته په خپلو خبرو کې د اسلامي همکارۍ سازمان وی منشي حسین ابراهیم طه یا افغانستان یادونه وکړه او وی ویل چې دوی په مسلسل ډول باندې هغه څه چې وړاندې د دې شورا په اته څلوېښتم غونډه کې وشوي چالت د بشری حقوقو تامین او د فائدې بشری حقوقو هغه ستونزې چې په افغانستان کې راولې لړۍ شوې د هغې څارنه او خبرې اترې په اړه طالبانو سره بشری مرستې او تر ټولو مهم بحث بیا د افغان جرو زده کړې او کارو چې طالبانو ژمنه کړې وه چې دا مسایل به پای ته رسي او بالاخره ښوونځي او پرانیزي او ترخوا به یې نجونې او ښځې کار ته هم پرېږدي. د ویل چې دوی دا په مسلسل ډول باندې تعقیبوي او د همدې په خاطر باندې چې دا خبر یو پایله ورکی د دوی یو پلاوی بچی د اسلامي فقه د اکاډمۍ په همغږي سره به ګډه باندې وي د افغانستان ته سفر تر څو طالبانو سره په اړه مفصل خبري وکړي. دا به دریم پلاوی وي چې د اسلامي همکارۍ سازمان افغانستان ته طالبانو سره د خبرو رالیږي. خو عملا د دې خبرو پایله معلومه نه ده ځکه چې طالبانو تر اوسه پورې دوی غوښتنې نه دي منلي. همدا تېره اونۍ د افغانستان لپاره د اسلامي همکارۍ سازمان د عمومي منشي ځانګړی استازی طارق علی بخیت کابل او کندهار ته لاړ. هلته یې طالب چارواکو سره وکتل او ترې غوښتنه وکړه چې ښوونځي پرانیزي او ښځې کار ته پرېږدي. خدای مو سره یادونه وکړه هغه اصول چې په اسلام کې دي شرعاً هغه تطبیق کړي خو طالبان تر اوسه پورې د هغوی د غوښتنې نه دي منلي. ترخوا یو بل پلاوی چې د متحد عربي اماراتو دی دا هم پرون افغانستان ته راغلی. نن هم دوی په افغانستان کې له بیلابیلو طالب چارواکو سره په کابل کې کتلي وو. د دوی د کورنیو چارو وزیر د بهرنیو چارو وزیر د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر سره او ځینو نور سره هم کتلی او تر ټولو مهم بحث هم پکې د افغان جنود د زده کړو او کار په اړه باندې وو. طالبانو خپل خبرو کې په زورسته اعلان کې شوې وزارت داخله خبره کړه. سراج الدین اقاجي سره په خبرو کې هغه دومره ویل شوی چې پنجونو زده کړو دای بندیز دایمي نه دی. خدای نه دی وسره لیکل چې دایمي نه دی ماکلا ځکه 1502 څلوي فرج تیر شوی چې دنجونو لښپګم ټولګي پورته خونځي تړلی او درې میاشتې په واقع کې دوی چې په هانتون نه هم تړل شوی دی. دا بندیز عملاً د طالبانو سره د دوی د خواخو غاړي کې خرابې کړې دي. په ښکارا پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوتو چې تر ډیره د افغانستان په سازوالي په هر سټیج غږیږي دا خبره وکړه چې طالبانو سره تعامل لدی عمل ډیر سخت شوی دی چې دوی دنجونو حقونه اخیستې دي بشري حقونه زربای ورته رسولې دا عاملانی په افغانستان کې هغه سره روان کړی چې د اسلامي نړۍ په هیواد کې نشته دی. ښکارلی دل کېږي چې طالبان یو وتګلار او هغه چې دوی طرحه بوري هغه هم نه دا وړاندې کړی چې بلاخره د ستونزو ته به کله د پایښت کېږدي.
ډېره مننه کور ودان. امید زهیر مل و چې افغانستان ته د اسلامي همکارۍ او د سازمان د یو پلاوی په راتګ یې موږ سره جزئیات شریک کړل. همدې موضوع ته تم کېږو. د ښځو د حقونو فعاله ډیوه پتنګ هم را سره په خبرونه کې وصل شوې. ډیوه جانې ستړي مشي په خیر راغلي. تاسو په راپور کې واورېدل چې په افغانستان کې د عربي اماراتو پلاوی هم شته ده او په روانو ورځو کې به د اسلامي همکارۍ او سازمان پلاوی هم افغانستان ته راشي. تاسو څه فکر کوئ د دغو پلاوو ټینګار او د دوی غوښتنې به پر طالبانو اغیز وکړي او دغه ټینګار به موثر وي؟
سلامونه تاسو ته ورسیږي او تاسو ټولو لیدونکو ته ډېره زیاته مننه. زه په کوم چې هر کومه ناسته چیرته کیږي اول ته د افغانستان د میرمنو پاک روانه خبرې کیږي او د هغوی د لیار نه به کوشش کیږي چې په دوی باندې فشار نه واره چې تر څو فیلي واکمنۍ دې ته ورسیږي چې دوی د نجونو مکتوبونه را خلاص کړي یا میرمن ته اجازه ورکړي چې کار وکړي. زه پر کومه چې ګټه به ولري خو که به چېرته راشم تاسو د افغانانو میرمنو امید ته چې آیا دوی به امید پیدا کړي چې څه وخت دا رقم ناستی کې زه فکر کوم چې افغان میرمنه ډیره زیاته ناامیده شوې ده. همدغه بهرني هیوادونه همیشه به خپل وادي سپارلی دي همیشه خپل خبرې کړي یا غږ پورته کړی د افغان میرمنې پک لواندي خو د افغان میرمنې در ته هیڅ وخت دوی رسیدګي نه ده کړې. زه فکر کوم چې دا رقم غونډې چې کېږي اولی خبرې به زیاته راغلې کېږي چې خپل دغه هیوادونو ترمنځ کوم امنیتي ستونزې چې فعلا ځینې هیوادونه کوي چې دیپ کې شي چې امنیتي ستونزې د افغانستان راشي. اول خبر به دوی دی پکړه باندې بیا ورسره دوی د افغانستان د میرمنو پکړه باندې به خبرې کوي. خو خبروي چې
میرمن پتنګ دلته کار دوی وای چې دا به د اسلامي هیوادونو همدارنګ دینی پلاوي وي چې دا به افغانستان ته راځي او دوی به طالبان ته قینات ورکوي چې جونیو درس او خزه کارت پرېږدي. څه فکر کوي دغه ډول دینی عالمان چې افغانستان ته راځي او په اسلام کې چې په افغانستان کې چې کوم طالبان واکمن دي دوی هم د اسلام ادعا کوي بیا به هم موثر نه وي او طالبان به دا نه مني؟
ګورې موږ خو هیله ده چې دوی خبرو ته کښېني او د دوی خبرې واورېدل شي. همدا رقم د اسلام په مطابق سره دوی هغه کومې پرېکړې چې دي دغې طریقې نه پرېکړې وکړي. خو موږ چې ویایو چې موږ ناامیده یو ادو په خاطر باندې چې همدا رقم ناست دي مخکې هم شوي دي مختلف اسلامي هیوادونو غږ کړی دی په طالبانو باندې چې پرېږدئ چې نجونې راوړې شي درسونو ته او مېرمنې کار وکړي. خو متاسفانه غږ چنه دی اورېدلی. نو زه فکر کوم چې دا ځل به هم دا رقم یو نمایشي ناستې به وشي خبری بوشی او هم دا رقم غلب پورته شي. خو زه فکر نکم چې طالبان به دې ته غاړه کیږي چې دوی په خپلو فیصلو کې کوم بدلون راولي او یا د افغانستان میرمنو غږ ته به توجه وکړي.
میرمن پتنګ دا هم راته وایي چې طالبان ولې د اسلامي نړۍ نه کوم پلاوی چې ورزي چې هغه د اسلام په نوم ورزي یا د دینی عالمان چې ورزي ولې د دوی نه مني؟
ګورې ستونزه دلته ده چې دلته په افغانستان کې فعلاً یوه استخباراتي جګړه ده او دغه د نجونو مکتوبونو تړل بیا میرمنو ته نه اجازه ورکول دا هم د دوی په خپل پلان کې دي چې دوی اجازه نه ورکوي. دوی په دې باندې ښه پوهېږي چې دا غیر اسلامي کار ده. په دې باندې هم دوی پوهېږي چې اسلام دنه دي ویلي چې نجونو ته د اجازه کار نه ورکول دي او یا میرمنو ته په دا رقم شدید ډول سره په دوی باندې قیدات راوستل دي. دوی په دې باندې ښه پوهېږي او همیشه دغه خپل کړی دی چې موږ په دې باندې پیږي. خو همیشه ویلي چې دا د موقت وخت لپاره موږ دغه بندیزونه لګولي دي. خو ستونزه په دې ځای کې رسي چې دوی هغه کوم پلان چې د افغانستان لپاره لري دوی میرمنې پکې اصلا په هغې پلان کې خپل نه لري او همدو په خاطر باندې دوی غواړي چې په میرمنو باندې دغه شرایط راویلي او همدا رقم د نړۍ توجه خپل ځان ته راجذب.
میرمن پتنګ که دا هم راته ووایي تاسې څه فکر کوئ که چېرته طالبان دغه زو وزندوی او د دې لپاره چې د نړیوالو توجه ځان ته جلب کړي دوی خوندزی هم تاسو تړلې پرېږدي. خو څو کال وروسته دوی د خوندزی بیرته پرانیزي. دغه وقفه چې رامنځته شوې ده او دغه خلا چې د درسونو په منځ کې یا د کار وقفه چې رامنځته شوې، آیا بیا د دې امکان شته چې افغان میرمنې بیرته دا جبران کړي؟
ګورې واضح خبر ده چې دا به ډېره سخته وي. څه وخت چې موږ تاسو یو نسل د درس نه وباسو همدا رقم خلک ناامیده کوو هغه په کورونو باندې کښېنو. واضح خبره ده چې د هغوی امید همدا رقم د هغه د ژوند لیر به کېدای شي چې لږ بدلون را پیدا کړي او همدا رقم د موږ تاسو هېواد به د بحران خاطر ځي. لکه اوس هم چې په بحران کې دی زه فکر کوم چې جبران کول به ډېر سخت وي. خو موږ تاسو د دا رقم ستونزو سره همیشه مخامخ شوي یو. څو ځلې په افغانستان باندې همدا رقم خبرې راغلي دي. خو افغان ولس همیشه خپل ایمت خودلای دی کوشش کړی دی چې هغه خپل ایمت وخی او خپل امید را سوار نکړي. نو غوښتنه زموږ د فیلی واکمنین هم دغه ده چې ما پرې دی چې هیواد په دا رقم بحران سره دوباره چې دغه په آخرو مخکې شل کاله مخکې هم دا رقم بحران سره یو ځلې مخامخ شوی و چې موږ تاسو په ډېر په سختۍ سره وشوی کړلی چې خپل ځانو ته قدرونه را جوړ کړو، وشکړی چې بېرته تعلیمي هغه سیستم را جوړ کړو. نو زه فکر کوم که چېرته دوی رښتیا ژمن دي د خپلو خلکو لپاره او د خپل هیواد لپاره، نو دوی باید خپلو
ډېره مننه کور دی ودان د ښځو د حقونو فعاله ډیوه پتنګ و چې افغانستان ته د اسلامي همکارۍ او د سازمان د پلاوي پرڅه کې موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. بیا هم افغانستان کې تم کیږو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې سازمان له سرمنشي غوښتي چې په افغانستان کې د اوسنیو ستونزو په اړه یوه کره ارزونه وکړي. امنیت شورا دا غوښتنه پرون په هغې پرېکړه لیک کې وکړه چې د جاپان او متحده عربي اماراتو لخوا چمتو شوی و او د دې شورا لخوا تصویب شو. حسیب تلاش را سره مل شوی دی. تلاش صاحب ستړي مشي که د دغه پریکړه لیک نور جزئیات را سره شریک کړئ چې نور پکې د افغانستان په اړه څه ویل شوی دی.
سلامونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې سازمان له سرمنشي انتونیو ګوتریش غوښتي څو یو خپلواک پلاوی وټاکي چې د افغانستان د وضعیت ارزونه وکړي. امنیت شورا دا غوښتنه په یو پریکړه لیک کې کړې چې پرون د جاپان او متحده عربي اماراتو لخوا وړاندې شو او د امنیت شورا غړو په غوڅ اکثریت تصویب کړ. په دې پریکړه کې راغلي چې د نړیوالو کارپوهانو دا پلاوی باید د نومبر له 12 نیټې وړاندې خپل راپور د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. د دې پریکړه لیک له تصویب وروسته په ملګرو ملتونو سازمان کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازی لانا زوکینوسیبه وویل دا غوښتنه په افغانستان کې د اوسنی وضعیت په اړه د امنیت شورا اندېښنه ښیي او د دوامداره او نړیوالو هڅو پرته به اوسنی کړکېچن حالت نور هم خراب کړي. په دې غونډه کې د جاپان دایمي استازی ایشاکانی کیمرو وویل د طالبانو د ناسمو کړنو له امله په افغانستان کې ستونزې زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تېرې شپې په غونډه کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی نصیر احمد فارق هم د طالبانو په افغانستان کې د طالبانو او افغانانو په ځانګړي ډول نجونو او ښځو باندې راغلی وضعیت د طالبانو د ناسمو سیاستونو پایله وبلله او د حل لپاره د سیاسي ډیالوګ په پیل ټینګار وکړ. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له دې پریکړې هرکلی کوي چې د افغانستان وضعیت دې سم وارزول شي. زبیح الله مجاهد د طالبانو حکومت ویان وویل چې که دوی په دې برخه کې مسؤولانه ګام واخلي او بیا ارزونې وکړي او له نږدې د طالبانو حکومت له مسؤلینو سره مسایل شریک کړي او ځواب واخلي امکان لري چې د ده په وینا مثبت تمام شي او د ښه تفاهم په ایجاد کې ګټه وکړي. طالب چارواکي داسې مهال د افغانستان د وضعیت د سمې ارزونې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیک هرکلی کوي چې پرون د دې شورا په خبر پاڼه کې لیکل شوي د طالبانو له سرپرست حکومت څخه یې چې کومې هیلې وې په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی.
ډېره مننه کور ودان حسیبه تلاش و چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د حق غوښتنې په اړه چې دوی له سرمنشي کړی و چې په افغانستان د اوسنیو شرایطو ارزونه باید وشي موږ سره یې جزئیات شریک کړه. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. په جنیوا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ یو چارواکي طالبان تورن کړي دي چې د بشري مرستو په رسولو کې لاسوهنه کوي. په جنیوا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د بشري حقونو څانګې د خبره په سویس کې د بشري حقونو په شورا کې کړې ده. سنا کاکړ سره مل شوې. سنا جانې ستړي مشي که تاسو را سره د دغه ناستې جزئیات او دارنګ چې کوم چارواکي طالبان تورن کړي دي چې دوی په بشري مرستو کې لاسوهنه کوي موږ سره جزئیات شریک کړي.
سلامونه فریدی جانې تاسو ته او زموږ ټولو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته. په جنیوا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د بشري حقونو د څانګې سلاکار محب الله طیب په سویس کې د بشري حقونو د شورا په 25مه غونډه کې دا وکړه چې طالبان د بشري مرستو په رسولو کې لاسوهنه کوي. نوموړي چې د ملګرو ملتونو د پنجشنبې ورځې په ناسته کې خبرې کولې ویل
طالبانو نا دولتي موسسې دې ته اړ کړي چې له هغوی سره ځان راجستر کړي او خپل فعالیتونو په اړه هغوی ته معلومات ورکړي چې دا کار طالبانو ته دا زمینه برابروي چې د مرستو رسولو په بهیر کې مداخله وکړي.
خو طالبان د دې موضوع په ردولو وایي چې د مرستې رسولو بهیر په شفافه توګه ادامه لري. د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا اداره د ویو په افغانستان کې د مرستو رسولو لپاره زمینه برابره کړې ده. په خوا شفافیت نه و خو اوس د اقتصاد وزارت جوړ شوی پلان او میکانیزم باید شفاف وي او په چارو کې لاسوهنه نه کېږي. په داسې حال کې چې طالبان وایي د نادولتي ادارو لخوا اړمنو ته د مرستو ویش کې لاسوهنه خود د 2022 کال په دسمبر میاشت کې په دوه ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. د طالبانو له دې پریکړې وروسته ډېرو نا دولتي موسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه په نسبي او یا بشپړ ډول ودرول. په نا دولتي ادارو کې بیا د ښځو پر کار د بندیز لګولو وروسته د شکایتونه کېږي چې د مرستو بهیر له ستونزو سره مخ شوی او اړمنو کسانو ته په ځانګړې توګه ښځو او نجونو ته لاسرسی کم شوی دی. فیض خدا د کابل ښار یو اوسیدونکی چې هره ورځ له کراچۍ سره په شهرنه او ښار کې کار کوي وایي ډېری ورځې هغه نشي کولی چې خپلو ماشومانو ته د ډوډۍ پیسې پیدا کړي او د ورځې په پای کې ریتاړ کېږي چې تش لاس کور ته ستون شي. نوموړی وایي تر اوسه یې هېڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې او هیله لري چې د هغه وضعیت ته پاملرنه وشي.
ډېره مننه کور دې ودان سنا کاکړ وه چې په جنیوا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د بشري حقونو د څانګې سلاکار محب طیب د هغې تورونو په اړه باندې چې طالبان یې تورن کړي وو چې دوی د بشري مرستو په رسولو کې لاسوهنه کوي موږ سره جزئیات شریک کړل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم یوه نړیواله مسله راخلو. د چین ولسمشر شی جینګ پینګ روانه دوشنبه روسیې ته په رسمي سفر ځي. راپورونه وایي پکینګ په دې ډول یو حرکت سره غواړي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه ملاتړ وخی. اسمت سروان سره په سټډیو کې مل شوی. سروان صاحب، ستړي مشي دا چې دغه سفر په اړه باندې نور په نړیوالو رسنیو کې څه ویل شوی دی او دا چې د دې سفر هدف څه ده که تاسو راته جزئیات راکړئ.
ډېره مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل، کرملین نن ویلي دي چې البته په یوه اعلامیه کې ویلي چې د خبرو په مهال به په هر اړخیز مشارکت باندې او دغه راس نورو سیمه ییزو او نړیوالو تحولاتو باندې د دواړو هیوادونو یعنی د روسیې او چین ولسمشران خبرې وکړي. د کرملین اعلامیه سره سم په نړیواله صحنه کې د روسیې او چین د همکاري د ژورتیا په باب هم دواړه خواوې د نظر نو تبادله وکړي. د چین ولسمشر شی جینګ پینګ به له رواني دوشنبه تر چهارشنبه پورې په مسکو کې وي او په روسیې کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چین ولسمشر ته د مسکو د سفر بلنه ورکړي وه. چین تیره میاشت د اوکراین د شخړې په اړه د سولې یو پلان په ډاګه کړ چې پکې له روسیې سره د خبرو غوښتنه شوې وه. د چین په پلان کې د یو اوربند او د نورو مکلفیتونو ترڅنګ د ښکېلو لورو ترمنځ د مذاکرو غوښتنه شوې وه، که څه هم لویدیز چین د چین دغه وړاندیز رد کړی دی خو مسکو یې هرکلی کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي ولسمشر شی جینګ پینګ به د دې سفر په مهال پر لویو نړیوالو او سیمه ییزو مسئلو هم بحث وکړي. د دغه وزارت ویاند وانګ وین بین په یوه خبري کانفرنس کې وویل د دې سفر هدف د دواړو لویو قدرتونو ترمنځ د باور لا پیاوړتیا ده. چین تر اوسه په اوکراین کې د روسیې بې دلیله جګړه نه غندلې خو پر هغو بندیزونو انتقاد کړی چې لویدیز د په اوکراین کې د جګړې د پیلولو په خاطر پر روسیې لګولې دي. د چین ولسمشر تر دې مخکې په 2019 میلادي کال کې مسکو ته سفر کړی و. خو شی جینګ پینګ او ولادیمیر پوتین وروستی ځل په سپتمبر میاشت کې په هغه سیمه ییز امنیتي کانفرنس کې سره وکتل چې په ازبکستان کې جوړ شوی.
ډېره زیاته مننه اسمت سروان و چې د چین د ولسمشر د سفر په اړه چې روسیې ته روان دی موږ سره یې جزئیات شریک کړل.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان د خزینه فوټبال ځینې ملي لوبغاړي وایي چې د دوی لنوم او عکس نه په استفادې سره نور کسان له افغانستانه ویستل شوي دي. دغه خزینه لوبغاړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې په دې کار کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون لوړ پوړو چارواکو لاس درلود. خاطر پردیس را سره مل شوی. پردیس صاحب، تاسو هم ستړي مشي. تاسو د دغه لوبغاړو سره خبرې کړې دي، دوی لوبغاړو در سره په خپلو خبرو کې د دغه انتقال په اړه افغانستان شوی نور سو ویل.
سلام فرید جان، تاسو ته ټول لیدونکو او ریدونکو ته. او هو، د افغانستان د فوټبال په فدراسیون باندې تور پوری دی چې دوی یو شمیر هغه کسان له افغانستانه بهر انتقال کړی دي چې هغه اصلا په ټول عمر کې یعنی فوټبال نه دی کړی. د افغانستان د خزینه او فوټبالرانو د ملي ټیم ځینو غړو ازادي راډیو ته نن وویل چې دغه کوم انتقال چې شوی دی، دغه هغه کسان انتقال شوی دي چې دوی اصلا د ملي ټیم غړي نه وو، ډیری د ملي ټیم غړي په افغانستان کې پاتې دي. د افغانستان د خزینه او فوټبالرانو د ملي ټیم یوې غړي چې نو غړي نوم د امنیتي ستونزو لامل راپور کې واخیستل شي دا وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځل واکمنیدو رئیس 15 میاشتې دوی په تمه و ترڅو دوی د افغانستان څخه ووځي، خو دوی له افغانستان څخه ونه وستل شول او پر ځای نور کسان له افغانستان څخه انتقال شول. د دوی د خبرو یو برخه به وورو.
مونږ 15 میاشتې د کابل په یو هوټل کې تیرې کړې. مونږ ته د شهاب لخوا ویل کېدل چې تاسو یو ساعت وروسته پرواز لرئ، یو میاشت وروسته پرواز لرئ، لس ورځې وروسته پرواز لرئ، خو مونږ پاتې شو. بیا داسې ورځ راورسېده چې په فیسبوک باندې زمونږ د عکسونو نه په استفادې سره پوسټ وشو چې د افغانستان نه 130 کسه ووتل.
دختر بیرون شده با اکسای ما
دغه د ملي ټیم دغه لوبغاړي ادعا کوي چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون یو شمېر لوړ پوړي چارواکي په دغه کار کې لاس درلود. دغه انتقادونه په داسې حال کې دي چې تازه د برېټانیا ډیلی میل ورځپاڼې یو راپور خپور کړی او په هغې کې ویلي دي چې د افغانستان نه 15 د ښځینه فوټبال لوبغاړي چې انتقال شوي له کورنیو سره چې 130 کسه د کورنۍ غړي دي، په دغه 15 لوبغاړو کې په دریو کې یوه هغه برخه ده چې په ټول عمر کې فوټبال نه دی کړی. بله فرید جانې،
ډېرې مننه. کور ودان خاطر پردیسو چې د افغانستان د ښځینه فوټبال ځینو لوبغاړي چې له افغانستان نه دي انتقال شوي او د دوی په نوم نور کسان وتلي، موږ ته یې جزئیات راکړل. اوس به هم ورشو د سپورت ډګر ته. بختیار ساحل ته ورشو. تاسم ساحل صاحب، ستړي مشي تاسو راته وایي چې د سپورت په ډګر کې نوی او تازه خبرونه څه دي؟ فکر کوم چې ساحل صاحب انټرنیټ ستونزه لري، لا تر اوسه نه ده وصل شوی. ساحل صاحب، که تاسو زموږ ښه ګورئ، مهرباني وکړئ.
سلامونه تاسو ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. افغانستان کرکټ بورډ وایي چې نن ورځ هم ملي لوبډلې د پاکستان پر وړاندې د دریش لورځو سیالیو په خاطر تمرینات ترسره کړي دي. کرکټ بورډ په خپل صفحې ځینې انځورونه خپاره کړي دي چې په هغه کې لیدل کېږي چې د ځینو کورنۍ او بهرنیو روزونکو تر روزنې لاندې افغان لوبغاړي تمرینات کوي. د افغانستان د ملي لوبډلې مشر روزونکی اوس مهال د انګلستان لوبغاړی جاناتن ټراټ دی. د پاکستان پر وړاندې سیالیو ته لا هم افغان لوبډلې خپل 15 کسیزه لوبډله نه ده اعلان کړې. پاکستان بیا د شاداب خان په لوبډل مشرۍ روانه ولې خپل 15 کسیزه لوبډله چې اکثریت ځوان لوبغاړي دي اعلان کړل. دواړه لوبډلې به لومړی لوبه د مارچ په 24 نیټه د عربي متحده اماراتو په شارجه کرکټ لوبغاړي کې ترسره کړي. اخوا د افغانستان کورنۍ کرکټ د گریډ 1 سیالیو په لومړۍ نیمه پیلوبه کې د ننګرهار بی لوبډلې د ای سی بی 11 لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره پایلوبې ته لار پیدا کړې ده. دغه سیالي نن په ننګرهار کې ترسره شوه چې ننګرهار بی لوبډلې وکړې شول په 255 منډه ټارګټ وټاکي. د سی بی 11 لوبډلې بیا یوازې په 210 منډه جوړولو بریالی شو. په دې لوبه کې عابد محمدي غوره لوبغاړی ولنمول شو، هغه 50 منډه وکړې او درې لوبغاړي وسوځول. د ویلو ده چې سبا به دویمه نیمه پایلوبه د لغمان او کابل ولایتي لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د پاکستان غوره لیگ کې پی ایس ایل په سیالیو کې بنن پیښور زلمی د لاهور قلندرز پر وړاندې دویم پلی آف ترسره کوي. دغه سیالي د کابل پر وخت نن ماخام 6:30 بجې پیلېږي. د نننۍ لوبې ګټونکي لوبډله به سبا شپه له ملتان سلطان سره پیلوبه ترسره کوي. په دې سیالیو کې نن درې افغان لوبغاړي لوبه کوي چې راشد خان به د لاهور قلندرز لپاره، مجیب الرحمن او عظمت الله مرزی به بیا د پیښور زلمو په لوبډله کې ولوبېږي. او د هندستان او استرالیا ترمنځ تر ټیسټ لوب لړۍ بعد د ورځنیو سیالیو لړۍ هم نن د ممبئی ښار په وانکیډي لوبغالي کې پیل شوې ده. په دې لوبه کې استرالیا لومړی توپهنه کړې ده او دوی د 109 منډو هدف ټاکلی دی. دوی ته میچل مارش نیمه سلیزه ووهله او د هند لپاره بیا محمد سراج او محمد شامی درې درې لوبغاړي وسوځول. هندي لوبډلې د هدف د تعقیب لپاره توپهنه پیل کړې ده خو تر 100 منډو دوی خپل 15 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. بله
ډېره زیاته مننه کور ودان بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرې هم خبر کړو. په پای کې ورزو ستاسو پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
زه وان مهاجر پاکستان کې پروت یم. مغول چې بیت الله شو موږ طالبان د شهیدان پیسې راکړي. ها شهیدان چې جرګان شهیدان شوي ودونه نه کړي خوش کښې شي. دا پیسې زموږ ته راکړي یوازې موږ نه دي چې ډېر زهرې کسان دي ټول دا پیسې ورکړي چې موږ په کاروبار دې وکړو لارې کار کړو خپل وطن ته بېرته لاړ شو. هلته موږ چې تنګ شوي څو پورې موږ مهاجر پراته یو. یوازې زموږ پیسې شهیدانو پیسې راکړي چې موږ ته بل کاروبار جوړ کړو موږ لارې کراو شو. او کوم خلک چې پاکستان نه ځي باید د تورخم لار ورته خلاصه کړي چې څو کډولي نو هغې لپاره باشي.
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته. په دې هیله ستو جوړ او روغ یاست. زه احسان الله منصور د روزګان ولایت د چشنو د ولسوالۍ څخه دا پیغام لیږدم. زه د موږ چټنو ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکې ډېر کمزور دي. نو د حکومت څخه د هیله د چشنو ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکو
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.